الحمد لله، الحمد لله ذي العلم والفصل والحكم والفضل، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، الحكم العدل، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ولا يسمع في حبه العدل. الصلاة والسلام على صادق المصدوق المبلغ عن الله الفرض والنفل، وعلى آله وأصحابه تركوا الهوى ويتمسكوا بصحيح النقل ولم يتبعوا مجرد الآراء والعقل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشرك لظلم عظيم. وأيضا قال الله تعالى في القرآن العظيم: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. صدق الله العلي العظيم. أرون مؤمنان د انسان عقل د دیت وناین لري چې تمام ش او بد معلوم کی، زکه که انسان د دې طاقت ترلودای نو په ګرد ژوندانه به د تکلیف سره نه وای مخ سوی، بلکې په دې خپل عقل او په دې خپل فکر به تمام تاواني شیان د مخه ایسته کولای، او تمام شیان چې د ګټې دي هغه به مخ ته عارض کولای. حال دا چې په دنیا کې په اره دقیقه کې په اره ثانیه کې پلسګونه پسلګونه انسانان د داسې لارو څخه وژل کیږي چې د دې غلط حرکتونه وي، یعنې داسې طریقه یې انتخاب کړی وي چې د هغه په وجه باندې دی مړ سي، داسې طریقې یې انتخاب کړي چې د هغه په وجه دی سخت ناجوړ سي، داسې طریقې یې انتخاب کړي چې د هغه په وجه باندې د دې اولادونه هلاک سي، داسې طریقې انتخاب کړي چې د هغه په وجه د دې مالونه هلاک سي، داسې طریقې انتخاب کړي چې د هغه په وجه باندې دې په تجارت کې تاوان وکړي. په اره دقیقه، په اره ثانیه، په اره ساعت کې، په دنیا کې په سلګونو انسانان د داسې شیانو سره مخ کیږي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې د انسان عقل د دې طاقت نه لري چې هغه حقیقي د ګټې شیان معلوم کړي، او هغه حقیقي شیان چې نقصانی دي هغه معلوم دي. نو الله تبارک و تعالی خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و انسانانو ته لیږلی د دې دپاره چې حقیقي د ګټې شیان او هغه شیان چې انسان هلاکوي هغه وشي. تا نو بیا مرتبه مرتبه لري، ځینې داسې توانونه چې د هغه تر اوده انسان وتلی سي، او ځینې هغه څه تاوانونه دي چې د هغه د تاوان د رامنځته کېدو په صورت کې بیا بله لاره نسته، بله چاره نسته. نو هغه څه شیان، هغه څه هلاکوونکي شیان چې د هغه علاج د انسان په فکر نه کېږي، هغه پیغمبر علیه السلام ښوولي دي. هغه شیان چې ظاهري تاوان یې لکه د پیسو تاوان دي، یا ظاهري څه نقصانات راځي، دا خو ډېر دي، د دې علاج هم کیږي او ډېره د تاوان خبره هم نه ده. الله عز وجل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر مبارکه ژبه باندې څو شیان یاد کړي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: اجتنب السبع الموبقات. اے انسانانو، د اوو هلاکوونکو بربادوونکو شیانو څخه ځانونه وساتي. و داسې شیان دي چې تاسو په هغه څه شکل هلاکوي، په هغه څه شکل متبا کوي چې په دنیا کې نه بیا بل قوت او نه بل فکر، نه بل عقل، نه بل استدلال تاسو د هغه هلاکت ته کندې غورځولی سي چې الله ونه غواړي، او نه په آخرت کې بیا تاسو بل قوت پیدا کولی سي، بل لار پیدا کولی سي. یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې یا رسول الله، دغه شیان نو څه دي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل: الشرک بالله. تر ټولو غټ هلاکوونکی شی هغه شرک دی، د الله سره شریک نیول. شرک دا دومره ستره ګناه ده چې په دنیا کې څه ګناهونه الله پیدا کړي چې دا الله معاف کوي، مگر شرک الله نه معاف کوي. او جالبه دا ده چې 140,000 زیات کم پکښې انبیا او رسولان راغلي دي، بیخي ډیر دي. د دې ټولو رسولانو اولین شعار به دا و چې لا اله الا الله. اے انسانانو، دا خبره په شغه ور واوري. اے انسانانو، اولین تر تمام اعمالو دا عقیده جوړه کی چې د الله بغیر بل لایق د عبادت نست. او دا د اسلام د مبارک دین ستر انقلاب چرالی چې ټوله دنیا یې سره وشورول، اوس هم دنیا پر لړز راوستلې ده. دا انقلاب دا د بادشاهۍ د پاره نه دی راغلی، دا انقلاب د نور مقاصدو د پاره نه دی راغلی. د دې انقلاب ستر اساسي هدف توحید و بس. اے انسان، د شرک ځان وساته، د شرک ځان وساته. دغه د شرک څخه ځان ساتل په اړه معنا دا چې هر هغه لاره چې د شرک بوی پکشي هغه لاره مې انتخابه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کفار یا مشرکین درې ډوله. یو ډول مشرکین دا و چې بیخي خدای نه مانی، بس په خپل فکر او په خپل عقل چې څه خدایان جوړ کړي و، بس ولدا خدایان دي، هغه بت خدای دي. چا به ویل مر خدای دي، چا به ویل سپوږمۍ خدای دي، چا به نور شیان یادول. او دوهمه ډله بیا داسې وه چې خدای ایمانی الله خوستا، مگر د الله سره په خدایی کې دغه د دې بوتان لات و منات و عزا و یغوث دا د خدای سره شریکان دي. یو څه کار خدای کې العیاذ بالله، یو څه کار دی کې. درېمه ډله داسې وه، دا به یې ویل چې کارونه خو ټوله الله کې، اما دغه بوتان چې دي دا موږ چې په مکه مکرمه کې ایښي دي، دا موږ الله ته نږدې کوي. موږ ګناهګار خلک یو، بدکار خلک یو، بدعمله خلک یو. دا بوتان دا موږ الله ته نږدې کوي، الله ته زموږ معامله برابروي. حال دا چې د الله عز وجل په حضور کې د انسانانو شفاعت یوازې هغه څوک کوي چې الله اجازه ورته کوي. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا بإذنه. هاغ ورز چدا قيامت ورز قائم سي يواز رحمان ذات چي چات إجازة وكي آغا بخبره كي بلتو كي نسي كوالي. يواز بشفاعت تا الله پا حضور كي آغا تو كي چا الله ورت إجازة وركي. پیغمبر عليه السلام بشفاعت كي دا بطان و دبر يو دا شان شفاعت نشي کولای. نو لہذا هر هغه طریقه چې هغه اول ډول کوپر وی چې الله د لوی سره نه مني، که دوهم ډول وی چې ځینې مخلوق د الله سره شریک جوړي، او که داسې عقیده لري چې الله تبارک وتعالی ته معظم و مکرم نه دي، ته په خپل فکر باندې معظم و مکرم کې، او دا وایي چې دا ماته الله ته نږدې کی، نو شرک او هر هغه خبره چې د شرک بوی پکشي د دې سزا ساتل پکار دي. او د شیطان اصول دا دي، په هر زمانه کې هر قوم ته چې پیغمبر راغلی دي، اولین یې خلک په شرک اخته کړي دي. دا ولې؟ ځکه شرک ډېره ستره ګناه ده. نور ګناهونه الله معاف کوي، مگر شرک الله نه معاف کوي. نو لهذا دې کوشش کی اولین خلک په شرک باندې اخته. نو ځکه الله عز وجل فرمای ان الشرك لظلم عظيم، یقینا شرک دا ډیر ستر ظلم دی، ډیر لوی ظلم دی. او الله تبارک وتعالى فرمای من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. ار هغه څوک چې د الله سره شریک ونیسي، الله تبارک وتعالى پر د باندې جنت حرام ګرځولې دي، او د ځای به جهنم وي. جهنم ته به ځي، بس بل لار نه لري. دا هغه اولین شی دی د اوو شیانو څخه چې انسان هلاکت ته غورځي. او دوهم هلاکت لرونکی شی یا هلاکت کوونکی شی، پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې دا سحر دی. سحر او جادو کول، ډیر کسان په سحر او په جادو باندې اخته وي، په خبر نه وي چې سحر او جادو څه ته وایي. د سحر او د جادو په اړه باندې مفتی محمد شفیع رحمه الله لیکلی دی، وایي سحر او جادو دا درې قسمه دي. یو هغه قسم سحر او جادو دی چې هغه پیرانانو شیطانانو کاوه، او ځینې شیان به یې پخول، او یا ځینې وردونه به یې پخول، یا ځینې مفسدې او باطلې طریقې، ناروا و نجس و پلیتې طریقې چې د شیطانانو پیرانانو څخه را نقل دي، دا په کار واچي، خلک دوکه کړي. دا یو ډول سحر. دوهم ډول سحر دا دی چې په حقیقت کې هیڅ شی نه، فقط د لاس صفایي و، پاکوالی د لاس او د اعمالو د حرکاتو، داسې یو ډول چالاکي وکړي د یو ستاسو سترګو ته مغالطه ورکړي، مظاهرا یو کار وکړي، په حقیقت کې بل ډول کار کړي، خلک دوکه کړي. او دریم ډول سحر او جادو دا دی چې ځینې کلمات ولیکي، دا ټولې کلمات چې دي دا د الف څخه نیولې تر یا پورې، دا هره کلمه داسې یو اثر لري لکه په دنیا کې چې دا ظاهري اوسپنې او یا دا ظاهري شیان چې الله پیدا کړي دي، اوسپنه ده، مس دی، نیکل دی، دا څو قسمه شیان چې الله پیدا کړي دي، د دې څخه خلک شیان جوړوي، بیا ترکیبیه یو داسې شی جن رامنځته کړي لکه تاسو وګورئ دا لسپکر دا د څه څه جوړ شوی دی. تا خو دغه اوسپنه یې راخستې ده، مس یې راخستې دي، پلاستیک یې راخستې دي، نیکل یې راخستې دي، دا شیان یې سره ترکیب کړي دي، ترکیب کړي دي، یو داسې شی یې رامنځته کړی دي چې دلته ږغ پک شوی کې تر لیرې ځایه رسیږي. یا دا ستاسو په لاس باندې ساعتونه، یا دا موبایل، دا څه شی دی؟ خو دغه ظاهري پرزی دي، فقط او فقط د چا چې ترکیب زده یې، موبایل به ځینې جوړیږي، ساعت به ځینې جوړیږي، موټر به ځینې جوړیږي. دغه د علی په څخه نیولې تر یا پورې دغه حروف هم داسې اثرات لري که یو څوک هغه ترکیب زده کړي، یو دغسې شی جنې رامنځته کیږي چې په هغه کې غټ اثر پروت دی. نو د دغه حروفو لیکل، په تعویز ځینې جوړول، دا په څلورو شرطو جایز. دغه اخوا ته سحر و جادو دی. اول دا چې ته کله دا کلمات ته لیکې، دغه کلمات دا به د جایز مقصد د فاری. یو دوهم دا چې دا کلمات تا ولیکلې، په دې کې به کفري الفاظ نه وي، قرآن آیاتونه به وي، یا د الله نومونه به وي، یا د علما او بزرګانو څخه بهترینې دعاوې او اقوال دا به را نقل وي. دوم شرط دا. او دریم شرط دا دی چې دغه په تعویز کې څه شیان لیکلي دي، دا به ویل کیږي، خصوصا اهل پن به یې ویلی سي. او څلورم شرط دا چې ستا به دا عقیده نه وي چې دا تعویز ما شکي، دا به دې عقیده وي چې الله مې شکي. په دغه څلورو شرطونو باندې که چیرې څه کلمات الفاظ دا ترکیب کړل سوه د جایز مقصد د پاره، دا تعویز دی، دا جایز دی، د دې اخوا ته سحر و جادو دی، دا د سحر د جادو دریم قسم دی. او سحر او جادو کومه ګناه ده؟ الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې په کفر تعبیر ځنې کړی دی، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سلیمان علیه السلام کفر نه دی کړی، شیطانانو کفر وکړي، د کفر څخه مراد څه شي؟ یعلمون الناس السحر، خلقو ته سحر شو. او دلته یو حدیث کې دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای، حد الساحر ضربه بالسيف، ساحر چې دی پیدا کی، جادوګر چې دی پیدا کی، د دې سزا دا د سره په توره وو. او بل ځای کې راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای، وای که څوک عراف، دغه نجمګر، یا دغه کس چې دا سحر و جادو کوي، دې کس ته راسي او د دې خبرې رښتیا وګڼي، تر څلوېښتو ورځو پورې لمونځ نه صحیح کیږي. او بل حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، ثلاثة لا يدخلون الجنة، درې کسان دې جنت ته به نه داخلیږي. مدمن الخمر، هغه څوک چې شراب چشي، او وقاطع الرحم اغه څوک چې سلای رحمی قطع عقید قربان سره، او دریم کس مصدق السحر و مصدق بالسحر اغه څوک چې سحر او جادو رشتہ غنه رشتہ غنه نو دا چې جادوګر ته یو څوک ورځي کوټی پکی جادوګر ته ورځي جادو ور باندې کی. نو علماء وایي نه سحر او جادو کول جائز دي او نه علاج په دې باندې جائز دي. علاج به هم په قران باندې کوي، په قران عظیم شان کې طریقې راغلي. دوهم شی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلاکون کی بلل دي، تباکون کی بلل دي، اغه سحر دي. او دریم شی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلاکون کی بلل دي، قتل دي. د انسان قتل دا ډیر ستر ګناه ده. تاسو داسې لږ فکر وکي، غور وکي، کچیر یو سړی خپل ماشوم زوی ولري یا ځوان ولري یا متوسط ولري، یو څوک یې ور قتل کی څومره خوابه یې بدس. او حال دا چې قتل خو څه کوي، د یو چا چې ماشوم زوی او یو څوک ورته ووایي چې دا ستا زوی به زه د بامه راوغورځوم تا ته به دونه پیسې درکړم، وایي چې ګرده شا راکوي دا زوی زه د بامه نه راغورځوم، وژله څه کوي زخمي کول وال دا لا نشي زغملی، ځکه د پلار محبت د زوی سره ډېر دی. حال دا چې د الله عز وجل محبت د خپل بنده سره په سوونه او په زرونو واره تر پلار زیات دی. پلار چې د زوی سره څومره محبت لري هغومره دوه واره د پلار د الله محبت نه دی د خپل بنده سره، درې واره نه دی، سل واره نه دی، زر واره نه دی، په زرګونو واره زیات دی. نو ستا څه فکر دی چې د الله بنده ته په چپلاق ووایې الله به څونه درته په قهر سي، او که یې زخمي کړي الله به څونه درته په قهر سي، که یې ووژني الله به څومره درته په قهر سي. دا ډېره ستره خبره ده. الله عز وجل دا ګناه نه معافي. نو ځکه زیات روایات په دې کې راغلي دي چې تاسو د قتل څخه ځان وساتي، د قتل څخه ځان وساتي. او الله تبارک وتعالى په قرآن عظیم شان کې فرمایي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هر هغه څوک چې قتل یو انسان قتل کی الله یې زب سزا ورکوم، سزا به چې جهنم. څومره قدر جهنم؟ دومره قدر جهنم خالدا فيها چې همیشه به وي په دې جهنم کې. کوي زموږ د اهل سنت والجماعه عقیده دا ده چې یو انسان کفر ونه کې هر څومره ګناهونه چې وکړي د ګناه په وجه کافر کیږي نه، او ګناهونه چې هر څومره یو انسان ډیر وکړي ایمان تیر کی د قیامت په ورځ باندې به جهنم ته الله واچي، مګر یو وخت نه یو وخت اله بیرته راباسي. دائمي جهنم د مؤمن د پاره نشته. دا زموږ عقیده ده. نو هر ګناه چې یاد سوی ده دائمي عذاب ندی و سرایات سوی، یوازې د قتل سرایات سوی. الله عز وجل فرمای خالدا فیها، همیشه به په دې جهنم کې. څومره لو خبره. بلکې او روایت کې راځي وای کچیر دا اسمانونه او دا مځکی او دا ټول عالمی نظام دا چفسی، الله ته دومره ګرانه نه ده لکه د یو انسان قتل. دا دریم هلاکوونکی شی. او تلرم هلاکون کی شی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یاد کړی، ربا، سود. د سود په اړه باندې هم الله عز وجل په قران عظیم شان کې یادونه کړې ده، او احادیث هم ډیر پکې شته. یو آیات کریمه دی، الله عز وجل فرمای وای الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. واذا كم کسان چې په دنیا کې سود کوي دا پسود چا عادت تی دا به د قیامت په ورځ باندې الله عز وجل په یو داسې توهین امیزه شکل د قبرونو څخه راپورته کی چې حواس به یې خراب وي، لکه لیونیان غوندې، لکه نشه غوندې داسې به وي. او الله عز وجل به په سختو عذابونو کې گرفتار کړي. نور روایت هم په دې کې شته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سود د منع د پاره څومره زیات ټینګار کړی دی. او دا یادونه ما وکړه چې یو ګناه چې څومره په مرتبه کې غټه وي په هغه اندازه باندې په خلکو کې ډېره عامه شي. اوس نو که تاسو وګورئ دغه ګناهونه چې پیغمبر علیه السلام یاد کړي دي، دا هره ګناه دا په خلکو کې په شعوري او غیر شعوري ډول څومره زیات ده. تاسو وګورئ شرک دا څومره عام دي، او په څو مملکتو کې خلک په شرک اخته دي. استاذ ته معلومه ده په ټوله دنیا کې اول دین عیسویت دی، د نفوسو په ډېروالي کې. دا اوس عیسویان دا ټول مشرکان دي، ځکه خدا عقیده لري وای عیسا ابن الله، عیسی علیه السلام د الله زوی دی. او یهود تا په دنیا کې غټ دین دي خو تر مسلمانانو لږ دي، هغه هم دا عقیده لري عزیر ابن الله، عزیر علیه السلام د الله زوی دی. اندوان خو مشرکین دي سراسر، او بودایان خو مشرکین دي سراسر، نجوم پرستان خو مشرکین دي سراسر، زردشتان خو مشرکین دي. په مسلمانانو کې هم نیم امت ته مسلمانان داسې عقیدې لري چې څوک علی رضی الله عنه خدای بولي، څوک علی رضی الله عنه داسې څوک بولي چې د ده بې قلم او د ده بې امضا پیغمبر علیه السلام له جنت ته نسي تللی. نیمه دنیا نیم مسلمانان د شرک عقیدې لري. یه په اهل سنه والجماعت کې خپل په سنیانو کې دننه نیمه دنیا بریلویان دي د شرک عقیدې لري. دا شرک څومره رام کړی دي په دې ټوله دنیا یا په دا ټوله دنیا کې انسانان په دې شرک اخته کړي دي، اخته کړي دي، اخته کړي دي. محدود کسان به خلاص. دا څلور واړه مذاهب حق مذهبونه دي، حنفي مذهب دي، شافعي مذهب دي، مالکي مذهب دي، او حنبلي مذهب دي. حنفي او شافعي او مالکي او حنبلي دا څلور واړه مذاهب دا رښتینی مذاهب دي، خو په دې څلورو مذاهبو کې حنفي مذهب افضل مذهب دي. که دغه مذهب په حق څوک ونیسي د شرک به هم خلاص شي، په توحید کې به هم داخل. د دې اخوا ته چې وګورې نور ټول خلک په شرک اخته سوي دي، په مسلمانانو کې اخته سوي دي، بلکې تر نیم مسلمانان ډېر په اخته سوي دي. په خبر نه دي وایي زه د توحید عقیده لرم، په شرک اخته دي. او همدا ډول دوام شی چې مو یاد کې سحر او جادو دا دومره اخته دي ګرده دنیا، خصوصا د زموږ او ستاسو ټولنې ته چې راشه دا هر کور ته چې ورسه پلان کوي دا ونا کوډې په ما کړي دي، سیر یې په ما کړي دي، جادو یې په ما کړي دي. پلان کوي سړی ولې ګزاره سامانه کوي ونا سحر او جادو په سوي. دا ټولې غلطې عقیدې دي. دا کوټګران خلک خطابه سي، خلک ګرځي پیسې ځینې اخلي. یو سړی یې په کور کې د مور پلار سره ښه ګزاره نه کوي، وای دا ولې وای دا یې چا سحر او جادو په کړی دي. ښه، نو چې سحر او جادو په تا کوي نو ستا د لاسه ښه د هغه په سر کې ټکه ده، ستا د لاسه ښه ژوند ورته دوزخ سوی دي، نو خو په تا به وکړي بدبخته، تا به د ځان تابع کړي. یو سړی راسي وای زما په زوی باندې سحر او جادو سوی دي، ولې وای زما سره ښه ګزاره نه کوي، د خپلې مېرمنې سره ښه ګزاره کوي. نو اوس چې دا خواښه راواخلې، دا خسر یې راواخلې، پر هغه خپله مژور باندې یې مځکه سره کړې ده، او ژوند یې ورته دوزخ کړی دي. هغه نه ګوله سهار سمه ځینې خوړلی سي نه ماښام، نو چې مژور دونه غښتلی وای نو خو دا خواښه به پر ځان مهربانه کړې وای. مېړه خو هغسې د دې دي، خو دا خسر به پر ځان مهربانه کړې. خو ستا د لاسه نه پستنګې ده، د خاوند سه خو نه ده نه پستنګې، ستا د لاسه نه پستنګې ده، په تا به سحر او جادو کړی وای. تاسو پسې وګورئ په دغه کورو کې چې اکثره وای دا ښځې ځغلي وای ځم تعویز کوم په زوی باندې چې پر ما مهربانه سي، ښځه ځغلي وای زه په خاوند تعویز کوم پر ما مهربانه سي. په دا ګردو کورو کې جنجالونه وي، او دا ګردو کورونه په بې اتفاقۍ سره اخته وي، تر دا پایه وه د خوږې ګوله نه وي په فکر. دغسې شیان جایز دي. ما درته وویل چې تعویز په څلورو شرطو باندې جایز دي، هغه چې د جایز مقصد د پاره وي، هغه چې د قرآن آیتونه وي، هغه چې وي سړی داسې عقیده ولري چې دا مؤثر بذات نه الله دا کار کوي، او هغسې چې الفاظ یې وویل سي د کوډو د جادو د دې شیانو نه وي. دا سحر دومره عام سوی دي په اورو دوو درو کورو کې خامخا د دې تعویزو، خصوصا ښځې دا بیا ګرده په دې اخته، هلته بیا کوټګرانو ته ناست. یوازې شاپیری لرمه پټې معلومه وم،
بل وای چې زه تعویذونه درته راوړم. تاسو موږ دغسې ړانده خلک دي، دغسې سادهګان خلک دي چې د خدای پر لحاظ باندې په غیب خو یوازې الله خبر دی، د الله بغیر هیڅوک نه دی خبر. ته دغه بدبخته رزیل ته ورسه په لاس کې یو شی ورته پټ کړه، دا څه شی چې ته دومرې نامې شاپېرۍ لرې، دومرې نامې وغی دا بله شاره سه ماته تعویذونه راوړې، زما په کوډو خبرې وا، خو دا زما په لاس کې شی دی چې راوشه. ځه دغه تجربه خو په وکړې، یا یا بس چې چا ورته وویل چې پلانکۍ پوټې معلوم وي ګرته وراوه، پیسې هم ورکوي. او دا کوټګر ته که ووایه چې کوټګره ولې دا خلک تا بس وایي، ته لږ جواب یې، تعویذونه دي لږ شنه دي خوښ، بس موږ خلک مو سادهګان دي، بله نه مذهب ور معلوم دي، نه مسله ور معلومه ده، نه عقل او فکر په کار اچي. د دغه فکر حساب الله د انسان سره کوي، دا د الله تعالی یو عظیم نعمت دی چې انسان ته ورکړی دی. انسان دا فکر مې درکړی دی، په کار یې واچوه، استعمال یې کړه. د دنیا د ژوندانه د پاره هم ساده انسان مه جوړېشه، بې فکر انسان مه جوړېشه، په وحشت کې او په بربریت کې ژوند مه کوه. هغه څه اسباب وسایل چې الله درته پیدا کړي دي هغه په کار واچوه. ګورې سحر او جادو څومره عام سوی دي هر ځای شته. ته چې وایې یوازې په مسلمانانو کې دي، په هندوانو کې تر مسلمانانو لا ډېر دي، خو زموږ بدبخته مسلمانان هندوانو ته هم ورځي، وایي دلته یو هندو دی زه تعویذ په کوم، سیک ته هم ورځي. تاسو به اورېدلي چې خلک ورځي و سیکانو ته و هندوانو ته. نو دا سحر او جادو څومره لویه ګناه ده؟ په هغه اندازه باندې عامه ده. قتل څومره لویه ګناه ده؟ په هغه اندازه باندې قتل ډېر دی. په دنیا کې یوه ګناه دونه ډېره نه کېږي. څومره انسانان به هره ورځ وژل کېږي، په یوه نامه بل نامه. او تر ټولو بده خبره لا دا ده چې کافران نه سره وژني. تاسو ماته راوښیاست چې په دنیا کې د پلانکي ملک د پلانکي ملک چې کافران دي سره جنګ، مسلمانان سره وژني. یو مسلمان یو وژني، بل بل وژني، یو په یوه نامه وژني، بل په بل نامه وژني. هر ځای د مسلمانو د کافر یا د مسلمانو د مسلمان، دا خپل د اسلام د دین او د مسلمانانو د حقانیت دلیل دی. او دا خپل انسانانو ته یو دا پیغام ورکی، مسلمانانو ته پیغام ورکی چې اے ساده مسلمانانو متفق سی، الله مو یو دی، قران مو یو دی، پیغمبر مو یو دی، دین مو یو دی، راسی سره متفق سی، د کفارو په لوم مخه تا وسی، راسی سره نږدې سی. دا پیغام پکښې دی کې څوک عقل ولري، کې څوک فکر ولري. او سود دا څومره لویه ګناه ده؟ په ګرد دنیا کې، په ګرد دنیا کې تمامې معاملې په سود باندې کېږي. او زما ستا په ملک کې کېږي، دا بانکونه ټوله سود کوي. دا زموږ په کندهار کې چې بانکونه دي، یا په کابل کې دي، یا په عراق کې، ټول سود کوي. او حتی بعضو خو بیخي وخت دلته لوحې په علانیه پر دې سړکانو ګرځېدلې، یو پیسې پر ګټه ورکول، راړو دونه پیسې د کاله دغه نه قدر ګټه درکوم، دونه پیسې دي. دا د مسلمانانو ملک دی، هغه ساحه ده، هغه سیمه ده، افغانستان. خصوصا په افغانستان کې دغه ظلم چې د مسلمانۍ په ټوله دنیا کې نشته، دغه دیانت او د دین سره محبت یې په ټوله دنیا کې نشته، دلته دومره قدر عام ده. بانکونه خو پرېږده، دا تجاران هم خپله یو د بله سود سره کوي، دا صرافان هم سره کوي، ټوله نه وایم، بعضې کسان یې سره کوي. او معاملاتو کې هم په سارا او په شارو کې خلک سره کوي. دا سحر دا 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 سود ولې دومره ډېر دی؟ خو ما یادونه وکړه چې هره ګناه چې څومره قدر لویه وي، په هغه اندازه شیطان کوشش کوي هغه ګناه په خلکو کې عام کړي. او پنځم هلاکوونکی شی پیغمبر علیه السلام چې یاد کړي، عقل و مال الیتیم ظلما، د یتیم مال په ظلم باندې خوړل. ګورئ دا یو غټه قاعده ده. یو انسان په ضعیف ایمان باندې لمونځ کولی سي، په ضعیف ایمان باندې روژه نیولی سي، په ضعیف ایمان باندې جهاد ته تللی سي، په ضعیف ایمان باندې صدقه کولی سي، په ضعیف ایمان باندې حج کولی سي، خو په معاملاتو کې، په مال کې چې دی و خدای سره خبر وي، دلته تقوا په ضعیف ایمان باندې نه کېږي. دلته قوي ایمان غواړي چې تا ته مال په لاس درلی، پیسې ښه ډېرې په لاس درلی، ته خدای سره خبر واست، نه یو څوک تر خبرې دی او نه چا حساب در سره کوي. دا نو چې مضبوط ایمان نه وي، دغه پیسې څوک در نشي ځینې ساتلی. تاسو وګورئ ښه جماعتیان خلک یې، مګر په مجلس کې چې کښېني
او په معاملاتو کې چې سره یو ځای سي دوکه کوي، خیانت کوي د خلکو سره، او چلونه د خلکو سره کوي. ولې خو هلته ضعیف ایمان دی، دې ته اړ کړی دی چې دا کار وکړي. د الله د بندګانو حقوق د هغو سه ځان ساتل دا قوي ایمان غواړي. د بنده حق کمال وي، د بنده حق ابرو وي، د بنده حق کال عزت وي، اره لار دا قوي ایمان غواړي. هغه کسان چې قوي ایمان والا دي هغه د بنده حق مخري یو ورپېم نه. هغه کسان چې قوي ایمان والا دي هغه د چا غیبت نه کوي. هغه کسان چې قوي ایمان والا دي هغه بهتان نه وایي. ضعیف ایمان والا به د جومات پابند وي، حج به کړي اجي صاحب، او د مخ په سب کې به هم کښېني، روژې به هم نیسي، روژه ماتونه به هم کوي، پیشتمیان به هم کوي، مګر په مجلس کې چې کښېني غیبت به کوي. او خو ایمان نه دی قوي، بهتان به وایي په خلکو پسې، معاملاتو کې به خدع او دوکه کوي. نو د یتیم مال چې تا ته په لاس درغلی، یتیم خو په دې نه پوهېږي چې زه د پلاره څخه لږ مال را پاتې دی که ډېر، یا مال څومره حیثیت لري. د پلار مال یې پاتې دی او ستا په لاس کې دی. دغه ماشوم یتیم په یوه چاکلیټ هم خوشحاله کېږي، په یوه افغانۍ په لسیم خوشحاله کېږي. ته که یې مال خورې دی په خندا درکوی وې خورم، خو نه په پوهېږي. دغه مهال چې ده ته یتیم مال محفوظ او مسؤون که او داسې وبلي لکه خپل مال، دغه سه یتیم تور وسد، دا قوي ایمان غواړي. او که دا کار نه وکړي دا ډېره ستره ګناه. الله تبارک وتعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، هغه کسان چې د یتیمانو مالونه په ظلم باندې خوري، انما ياكلون في بطونهم نارا، دا حقیقت کې اور خوري، اور د اور سکروټي چې څوک خوري څال وي، هغه د بچاوېدو د پاتې کېدو امکان سته نه، نه د ده باطن هغه داخلي هغه ساختمان د معدې به یې ټولو ختم کړي، دی به ووژي. الله عز وجل فرمایي: وسيصلون سعيرا، باطن کې به هم وري، ظاهرا به هم ورته واچو. سعير هغه لمبه وهونکي اور بولي چې غټې غټې لمبې وي. او شپږم شی الله یاد کړی دی: وتولى يوم الزحف، که چې کله د مسلمانانو او د کفارو ترمنځ د جهاد ډګر وي، په دغسې حالت کې د جهاد د میدانه تښتېدل په دې شرط که د کفارو شمیر تر مسلمانانو تر دوه برابره نه و زیات، یو مسلمان یو کافر دا که په مقابله کې سره راشي، او مسلمان د خپل ځان د حفاظت په وجه وتښتېږي، کبیره ګناه او هغسې ګناه ده چې هلاکوونکې بدل سوې ده. که دوه وي هم، که تر دوه زیات شوه، بیا کولی سي چې ولاړ سي، ځکه الله عز وجل مسلمان ته دومره همت ورکړی دی، دومره قوت یې ورکړی دی، او دومره هیبت یې ورکړی دی چې پر یوه هم مسلمان غښتلی دی، پر دوه هم، که تر دوه بالا بود و بیا جلا خبره. نو وایي د کفارو څخه د جهاد په ډګر کې چې د کفارو د مسلمانانو ترمنځ غزوه وي، مسلمان شاته ځغلي، او کچیر ازغاسته په هغه صورت کې و چې د کوپارو شمیر تر دوه برابر زیات وو، او یا تکتیکی شاتګ وو چې د نورو ملګرو سره یو ځای کېدی او بیرته یې حمله کول، په هغه صورت کې د دغه دوه صورتو آخواته شپږم ستر هیله کوونکی شی پیغمبر علیه السلام دغه یاد کړي: تولا یوم الزحف. او اووم شی چې پیغمبر علیه السلام یاد کړی: قصب المحسنات المؤمنات، قذب یعنی ویشتل د یو پاک مؤمن مسلمان نارینه، او یا د پاک پاک مؤمن مسلمان ښځې، ویشتل تهمت په زنا او په نورو عیبونو باندې، د ستر ګناه. د انسان مزاج داسې جوړ دی، نفس داسې جوړ دی چې کله یې چاته خوابه داسې اتمن بوتان ورباندې وایي. دا هم قوي ایمان غواړي. دا اووم هلاکوونکی شی پیغمبر علیه السلام یاد کړی دی. دا هر یو په اړه باندې روایت ډېر شته، احادیث او آیاتونه، وخت مختصر یې ټوله شان ویل ګران. خو د مؤمن مسلمان دپاره دومره قدر کفایت کی چې فقط الله وایي مه، بیا دا جرأت ځان ته ورنه کړي چې هغه کار وکړي. چې پیغمبر علیه السلام وایي مه هلاکوونکی شی، د مؤمن شان دا دی چې دغه سبیا ځان ساتي. نو الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې دغه معنوي هلاکوونکی شان چې پیغمبر علیه السلام راته ښودلی دي، د دغه سه ځان وساتو، او هغه لارې انتخاب کړو چې الله عز وجل نجات پکښې یاد کړی دی. خو دا هر څه کار د الله په توفیق باندې کېږي. وما توفیقنا الا بالله. سبحانک اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک.